سلامونه ستړي مشي دا مازیګر شپږ بجې دی تاسو موږ غږ لاسادي رادیو ناوړی د خبري مجلې ته مو ز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو پسند بلخ تر کله کو مجله په خبرونو پیلو د خوست په ځازی میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسي او چارواکي ازادي راډیو ته وویل جګړه تیر ماسخوتنه ته بجې پیل او د شپې تر 12 بجو یې دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور د جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د په ترپګنې هیوادونو ترمنځ د افغانستان د طالبان لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه یادولی دي چې د دوی لوري ته دوه پولیساتي برسېره ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت روسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ شوبلې معلومات له هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو ځلې د دوی د سرحدي ځواکونو د پاکستان له پولیسو سره په ډیورن کرخه باندې ډزې تبادله شوي او یو بل ته مرګ شوبلې هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یادایشت احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړو هیوادونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي دي چې پر بهرنیو هیوادونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه د پلانونو یو خطرناک اډه بلل شوی. په دغه راپور کې هم درنګ د ایران په کرمان کې د جنوري د دریمیو په مسکو کې د مارچ د 28مې روسي بریدون یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مسؤلیت اخیستی وو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د مشت مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ملګري ملتونه د اندېښنو داسې مهال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیست. په دغه برید کې د چوراکو په وینا شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې په منځنی ختیځ او آسیا کې هغه هیوادونه چې د کولرا تر ټولو ډیری پیښې پکې ثبت شوې بللې. په نړۍ کې د کولرا په اړه د سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او له امله یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې ویل شوي دي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 88% پیښې او له امله یې 90% مړینې ثبت شوې دي. ویل شوي چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ ده 4000 کسان مړه شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بولټال وټوکو په وسیله پراخ بریدونه کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي دي چې تر سهار پورې دې له خپلو پناځایونو نه راوځي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن پر خپل ټلګرام خبرداری ورکړی دی چې د پلازمینې پر سر له هم څو بولټال وټکی لیدل شوی دی او له پناځایونو خلکو ته ویلي چې له پناځایونو مه راوځي. د کیف ښار د پوځي اډې مشر سرهی پاپکو اوسیدونکو ته مشوره ورکړې ده چې د هوایي لیه د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافعز وکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړې تر هغه پورې چې د هوایي حمله د خطر زنګ کړنګول شوی نه وي په پناځایونو کې پاتې شي. د اوکران پوز ویلی چې د سومي په ګډون څنورې سیمې د روسي د بولټالو ټکو له خوا بنخښ شوې دي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی و. د ادارې اصولنه 8000 ماشومان ته د پولیو د واکسین د تطبیق په غزه کې د روانې 11 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنۍ یوه نادره څپه یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبې ویلي چې روانه اونۍ د غزې په مرکزي برخه کې له 100 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارلې وو. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې اسرائیل او حماس د دغه کمپاین لپاره د سنتیاد رامنځته کولو په هدف جګړه یو څه سسته کړې وه. یونیسف هیله مندی چې د واکسین دغه کمپاین د غزې شمالي او جنوبي برخو ته چې سختو جګړو ځپلي وغځوي. یونیسف دا کمپاین وروسته تر هغه پیل کړی دی چې تېره میاشت په غزه کې له 1500 کلونو وروسته د پولیو نمبر مثبت پیخه ثبت شوه. تاسو خبرونه اوریدل له وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدلای شئ. د طالبانو حکومت ویلی د خوست په ځازی میدان کې د طالبانو او پاکستانی پولیسو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې لا هم ډزې روانې دي. وړاندې به په دې اړه درته وروستي جزئیات درکړو. په پاکستان کې افغان کډوال بیا نیول شوی او ځورول کېږي.
زی ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم دینسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
ملګرو ملتونو یو ځل بیا د ښنخ کار کړی دا چې افغانستان د داعش په مرکز بدل شوی. وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. د دې سربیره میدان وردګو ته به ورشو چې د غیزی بزګر د سړو خونو د نشټوالي شکایت کوي.
خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بده پکش کړی سړی خونې نه لرو. پیش سړی خونې کړی وی هغه خلکو اخیستی وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي.
نور مطالب مشته نړیوال موضوع ته به هم سر وخت کار کو ملتیا مغواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یام ستړی مشهیر ازو د خبری مجلې نوري مطلب ته. د طالبان حکومت دفاع وزارت وایي د اړورن کرخي پوګدو کې د خوست د ازادي میدان ولسوالۍ د طالبو او پاکستاني پولیسو ترمنځ پیل شوی نښته پرون مخام پې تر رسیدلې. خو د سیمې اوسیدونکو ادا کوي چې هم په سیمه کې د سيوريدل کیږي. د ازادي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو زړه ډیو ته ول شوې تیر شپه پیل شوی د جګړه په وقفې ډول له هم روانه ده. ورزو تفصيل په دې راپور کې ورو
د خوست د زازی میدان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو دا کوي چې د ډورن کرخي په اوږدو کې د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنز پایل شوی وسلواله نخته له هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسیدلې. د دې وزارت وایان عنایت الله خوارزمی د ټولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته دغه نخته د لامل پاړه چې تیر ماخام پایل شوی ویلي د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسټ جوړول چې پاکستانی پوځیانو پر ډزې وکړي او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نخته کې د وخت مرګ ژوبلې پاړه څه نه دی ویلي. پسیمه کې هم یو ولسی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې طالب ځواکونو د ځزی میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک پونوم د دوو پوسو جوړیدو هڅه کول چې پاکستانی ځواکونو مخالفت کړی او لاملین خطر منځ شوی. پاکستانی لوري دغه نخته پاړه په رسمي ډول تر دې دمات سن دی ویلي. د خوست د ځزی میدان ولسوالۍ وسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي رادیو ته ویل
جنگ وسم شروع دی. جنگ شروع دی اخبار کور کولو مقصد د دوی درو د کی کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غین پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم اسپایر شو یو تر ته مکمل بریټ شو یو جان یو څوټنګ غنه غشي وی دي. مقصد ادوا ویجړ شوی غري
د ډیورن کرخي بل غاړی ته د کورمه د شرکو سیمه یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل خپل مینه د شیوی پونم امن سیمه ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون پجنګ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي نو هغه علاوه پس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو هغه طرفم د سویلای کېدل شي چې لاس کا سون چې کم دی ټول بون د زخمي شوی دی پاغه کدري ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په وګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې لاملې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یو امنیتي پوسټ د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لاملې نږدې وسو کورنۍ لخپل اصلي مينو بي ځای شوی او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وشل شوی او یو شمیر نوټه پین شوی. خو پاکستانی لوري ته د وخت مرجوب لپاره څه نه ویل شوی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر وايي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ولر احکام او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقوقو وضعیت یې تری اخیستی دي. ورزونو تفصيل لا سونه کا کړنا ورو
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سخت اقتصادي اغیز او بشری اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 4مه نیټه خپور شو، ویلي که ځینې نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو د پجدي توګه محدوده شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیزه ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلي پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو لاره د ښځو جنو بنسټیز حقوقونه او ازادي محدوده کړي او په عام او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه لمنځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلي چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سوله ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوي دي. د راپور په ټکو سره له دې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومو چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکي بهر ازادي راډیو ته وویل،
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین، د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوي دي، له موږ څخه اخیستل شوي. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کېږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کېږي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوزیه وحدت وایي، په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړي، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنه کیږي، او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپله یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشری حقوقو د شورا د 4500 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یادې شورا د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اعلی کمشنری له دفتر غوښتي و چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 500مه غونډه کې د سپتمبر له 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي، سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
تاسو مخکې خاګلہ ساتي رادیو ناوړی یا ساتي رادیو خبری مجله دوام لري. وړاندې به نړیوال موضوعات ته هم تم شو، خو بیا هم د افغانستاني موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان په افغانستان کې د سمي دولت ډلې یا د خراسان څنګه لړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتیدونکو غوښونو په اړه خبرداري ورکړي. تفصیل حدیث پردیس نه په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېښنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوه د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلرخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې پورو پاکي د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په دریمه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادعا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سوې دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې ترسي فعالیتونه مخکې بیاي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوي باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړې سور شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوي وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 14 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې د یو غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوي، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو روسیا تورنه کړې ده چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلی وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډي رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلی وزارت د 22 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویل چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې به پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنهښ کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلی وزارت ویلی دغه انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګارلند په دغه خبر پانه کې ویلي هماغه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګي یوکرین کو په ګډون د هغه داخلي کړې د روسي د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحده ایالاتونو د ولسمشري په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د وی برخه په توګه ناسم معلومات او داسې خبرې کړې چې د حکومت له دړي سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړې لخوا ترتیب شوی یو سند خي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسي د خوښې سره سم یو پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتونکی دی، خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو، ویلی چې بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلی چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپنا وخت دولسنی می بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او لڅ وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمه ته ورغلی او د په ګډون یې څو تنه نور هم نیولې دي.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د نسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مون سره نه وي، هیڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو. په موټر کې واچولو ویوړو تانه د پولیس مرکز ته تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته و. بیا د نسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیرش په شاوخوا 12 بجې د سیمې ته ورغلی او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیرش په موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. لسلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوی وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یولس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونه تننوزي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، لترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلی دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بې وزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي، وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا پښتو خبری مجلې روستي راپور ته راورسېدو سم ورزو میدان وردګ ولایت ته چې هلته دا دی ولایت کاروندګرو د سړو خونو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې معلومات راکېږي چې په دغه ولایت کې مړی پخې شوې او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دغه کاروندګر وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅولو ته نه مجبوریږي. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوه باغونه لري. وایي دا باغونه په لاس جریبمځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډیر تکلیف لري. وسونه کې وش کوله ونی راول دلته واچو دلته بیا نو چې خرچ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښ کړی پرتی وي. سړی خو نه لرو پیش سړی خو نه کړی ویغه خلکو اخیستي وي چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي. همدا چې خو نه نسته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړی دی خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په امیده نوردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یاره موږ خو روزمره اخلو په خاصم دوستان دغه میدان کې چاپیر یو د درجه منی اوس په خسیوی در رسیدلی د جوړه سمنی بیا چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو اندغه ونو کابل ته خیر خرڅوي او به ترازو نو یو د 10 پټه خبرو پر مسا پر راځي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا دیسو پتا جو پر مسات پر زیاتر پتا مامیگی یا پینزات یا نوی دس کابل کیزی چه موسرا کمک کو کنی دا خونی جولو کنی بغداد هم خدا تجارت هم خدا کلو تا خدا سی جولو کنی دا
بغلرون که او سوداگر لحکومت غاری چی ارت سڑی خونی جوری کدی او حسیلاتو تای بازار مونده نو کدی د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او انسلګونه نورو هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ غټي. د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په وباخ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسي وویل.
موږ به بجې رازو کار ته مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو. دی ورځ 500 روپۍ مدان وندا موسم د یار شکار موسم د دا وخت دی مړو موسم د انده مړې ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي انده مړو پورګری کو وګستنه مودا غدا چې د پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې چې او څاغو کینو د موږ د وطن خلکو ته بیا وڅ پنهست تمام سي نو ټول خلکو انده مړو
دا یادونی ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی دا سي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره خو بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او دې لپاره ضرورت چې موږ یو سټنډر او معیاري بازار ورورو دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقاماتو سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وايي دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر شوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکول شوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډېری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. درې خبری